द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
گران اوریدونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا دیوا په د یو ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شهر کلی وایم نن د شروع ورځ کال 2020 د جولای د میاشتې 18 نیټه ده په دې خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو خو لومړی د دې وخت د مهمو خبرونو سره کی د احتساب په قانون کې د بدلون او د رقم غیر قانوني ترسیل سار ادارې په غوښتنه د نوي قانون سازي په معاملہ د پاکستان د حکومت او مخالف ګوندونو ترمنځ مذاکراتي عمل د خنډ کار کېدو پس دواړو خواو په یو بل د تورونو لړۍ پیل کړې دي او پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان سره د چمن او تورخم لارې نن او سبا د عامو خلکو د تګ راتګ لپاره پرانیستې دي چې دواړو خواو تخکیل خلک د خپلو خپلوانو سره اختر لاړ شي او په پاکستان کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیره 15,892 رسیدلې او په دغه وبا د اختو کسانو شمیره د 2,010,000 ناوړېدلې ده په ټوله دنیا کې په دغه وایرس د مړو شو کسانو شمیره 6,08,000 ته رسیدلې ده او اوس د خبرونو تفصیل په پاکستان کې د احتساب په قانون کې د بدلون او د رقم غیر قانوني ترسیل د سار ادارې په غوښتنه د نوی قانون سازی په معاملې د حکومت او مخالفو ګوندونو ترمنځ مذاکراتي عمل د خنډ کار کې دوه پس دواړو خواو په یو بل د تورونو لړۍ پیل کړې دي حکومت وايي مخالفه سیاسي ګوندونه د اف ای ټی اف په نامه د ذاتی ګټو او د احتساب نه د بچ کېدو د پاره حکومت سره سودا کول غواړي خو حکومت به د احتساب د خبرې نه په شاکیږي نه او د اف ای ټی اف په غوښتنه قانون سازی د هیواد د ګټو د پاره کول غواړي بلخوا مخالف ګوندونه وایي چې د اف ای ټی اف په وینا د قانون خلاف نه دي او غواړي چې هیواد د خړ نوملړ نه اوزي خو حکومت اوس د اف ای ټی اف په نامه د یو بل سیاسي انتقام د پاره لار اوارول غواړي د درهګرو د مالی مرستو او غیر قانوني پیسو لیګلو د سار ادارې اف ای ټی اف د پاکستان نوم په خړ لیست کې اچولې او ویره ده چې پاکستان د دغه ادارې په وختونو قانون کې بدلون ونکړو نو تور لسته بلار شي او زپل شوی اقتصاد به نور هم خراب شي پاکستان هڅه کوي چې په دغه اړه قانون سازي وکړي خو وايي مخالف ډلې ورسره ملاتړ نه کوي او پکې خپل شخصي ګټې لټوي د پاکستان د سېنات د بشري حقوقو کمیټې د حراست دوران د تشدد او مرګ د مخنیوي قانوني مسوده منزوره کړې ده په دغه بل کې د حراست په وخت تشدد کوونکی د 3 کال بند او 40,000 روپو د جرمانه سزا ورکولو سپارښتنه شوې ده قانون ماهرین وای اگر چې د غبل د بشري حقوقو په غوښتنو پوره ده خو تر سوچ د تفتیش نظام په جدي طریقو پیل شوی نه وي جرمونه کمیدل بګران وي پاکستانی چارواکي وای د افغانستان سره د چمن او تورخم لاري نن او سبا د عام خلکو د تګ راتګ د پاره پرانیست دي د بلوچستان د چمن دروازه هم د نن نه دولسي تګ راتګ لپاره پرانستل شوی و او د تورخم لار هم نن پرانستل شوی و چې عام خلکو او تجارتي گاډو په تګ راتګ کړي دي نور کله به د تورخم لار یوازې د خالی پورز د عام خلکو د لپاره پرانسته و او په نور ورځو به په دغه لار صرف تجارتي گاډي اوړېدل راوړېدل چارواکي وای دغه لارې په دې غرس پرانستې دي چې دواړو خواو تخکیل خلک د لوی اختر د پاره په اسانۍ د خپل خپلوانو او کورنۍ سره یو ځای شي او د اختر خوشاله ولمنځي اخوا د خبر پښتونخوا سر خار په خبر کې یو تن په عدالت کې دننه پړازو وجل شوې ده راپورونه وای د غتن طاهر احمد نسیم نومیږي او د احمدی یا قادیانی او د مذهب د سپکاوي د تور په مقدمه کې عدالت ته راوستل شوی وو په پاکستان کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیره 15,892 تر رسیدلې او په دغه وبا د اختو کسانو شمیره د 2,010,000 نوړېدلې ده ملګرو ملتونو د کورونا وبا په وړاندې د پاکستان مبارزه ستایلې خو ورسره خبرداري هم ورکړې ک د لوی اختر په وخت بے پروايي وکړې شو نو د کورونا پیخي به نور زیات شي اخوا د سیاست په چارو کې د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر میرزا د مخالفو ګوندونو لخوا د نیوکو وروسته د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړې او ویلې دي په نړۍ د کورونا وبا په قابو کولو کې خپل کار کړي او دغه وبا قابو شوی نو ځکه د خپل څوکۍ پرې خودلو فیصله کړې ده په ټوله دنیا کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیره 6,08,000 او په دغه وبا د اختو کسانو شمیره 1,01,000,000 ته نږدې شوې ده د امریکای چارواکي وای په تیرو یو لس ورځو کې په امریکا کې د لس زرو نه زیات کسان په دغه وبا مړ شوي دي، چې ورسره په امریکا کې په کورونا وایرس د مړو شمیر د 1,50,000 نه اوړېدلې ده. په نړۍ کې د کورونا وبا په ورځو کې هم د نن نه په سعودي عرب کې د حج مناسک په سختو احتیاطي تدبیرونو کې پیل شوي دي. د سعودي عرب د شمیرو تر مخه سه کال صرف زر حاجیان په حج کې برخه اخلي، چې عمرونه به د 40 نه تر 50 کالو پورې وي، او دغه حاجیان د 160 نه د زیاتو ملکونو نه راغلي دي. تیر کال د حج مراسمو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه تر 50 لکو زیاتو مسلمانانو برخه اخیستې وه. په سعودي عرب کې کورونا وایرس تر اوسه پورې 2,800 کسان مړه کړي او د 2,60,000 نه زیاتو خلکو ته دغه وایرس ورپورې شوی دی.
د وایس اف امریکا جی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وی وی ډی وی ریډیو ډیرو قدر مناورونکو ستړي مشه په خیر راغلی. نن د شروع یا چهارشنبه ورځ ده، ز فواد لامیم او دا د هلو وی وی دروانه چارو خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی نه تاسو ته خبريږي. د یادونه ورته چې زموږ خبرونه د کووډ 19 یا د کورونا وایرس له وجې اوس نه خپني غل مرکزی دفتر نه خبريږي، نو موږ له کور کار کوو، نو نه کولای شو چې تاسو غږ هم په خبرونه کې ولرو او تاسو نظریات هم د تلیفوني تماسونو له طریقه په پروګرام کې ځای کړو. د عمل زموږ بخنه ومني او اوس راځو د نن ورځې خبرونه ته. د نن ورځې خبرونه مو په افغانستان کې وروستیو حالاتو ته ځانګړې کړې ده. دا چې طالبانو د اختر دریش په ورځو د پاره دزبندي اعلان کړل، او حکومت هم اعلان وکړ چې د طالبانو لدی اقدام نه هرکلی کوي، او حکومتي ځواکونه به هم په دغه دریوش په ورځو کې د اختر د طالبانو په وړاندې دزبندي کوي، هیڅ ډول عملیات به نه کوي. د دزبندي یا اوربند افغان خلکو ته یو نوې امید او نوې هیله ورکړي ده، او دا سه ویل کیږي چې ډیر زر به د بین الافغاني مذاکرات لړۍ هم پیل شي. په دې ټولو به خبري وکړو چې دا څنګه یو فرصت دی او د دغه دزبندۍ نه څنګه ګټه اخیستل کېدی شي. په لومړي سر کې زما د خبرونې میلمه ښاغلی یاسر احمد صاحب دی، چې هغه د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر دی، له کابل نه زموږ سره په خبرونه کې دی. احمد صاحب ستړي مشي، په خیر راغلی.
سلامونه تاسو ته او د وی او ای ډی وی رادیو درنو اوریدونکو ته هم سلامونه علیکم.
سلامات اوسې احمد صاحب. دغه دزبندي یا اوربند چې د درې ورځو د اختر د شپو ورځو لپاره اعلان شوی دی، هم د طالبانو او هم د افغان حکومت لخوا، تاسو ته دا خبر څومره یعنی د تمې وړ وو؟ تاسو دا توقع درلودل چې د اختر په شپو ورځو کې به د دوار خوا او دزبندي یا اوربند اعلان شي؟
اصلا خوشبخت آمد چه نظر در تیر و حالات و سرعیت پرتلک و در اقل دوم را چیگی و چه پا اخترونو که در دریم زلده که در موضوع تکراری گی، او خصوصا یو زل بیاده ور کم موضوع و چه اغا هم تکرار شو، در کل حقا موضوعات دی چه افغانانو تا چه خپل اصول ور تا یو خوب و خیال گرده دلی، در اقل در دیور دیور بند ایلا بخونده کیگی او خلق دیتا ا دا قلبیت غازی نونه دې تر کاږي چې سوله امکان لري ته وی غوړي. نو په دې شرایطو کې سره لدې چې مخالفتونه ډیر زیات شي، خصوصا د بنديانو د خوشی کېدلو په موضوع چې په یو کار کې چې اوخته او د دواړو جانبو ترمن هم حکومت هم طالبانو دلی ترمن خپل د اوربن د بریوز اوربن موضوع اصلا د خلکو په خیال کې نه راتل چې بس یو سبب یا خاموشي، خو خوشبختانه چې دا وشو او دا بیا د سره دی یو خپل لپاره یو خقدام او یو خقام دی، په شرط چې دغه موضوع د دوار جانبونه د لاډیر انعطاف سبب شي تر څو وڅو کولای یو دایمي سولې ته، خصوصا افغاني خبرو اترو ته چې د امریکای د توافق پاڼې د لاله کې دوه وروسته دا یو مهمه مرحله و چې هغه تر رسیدو مونږ ډیرو مشکلات سره په مجموع کې مخسیو، خو دغه یو خپل دی چې په دې اومه کې دواړه جانب دغه ته یو ارزښت په شکل وګوري او دغه ته ادامه ورکړي چې تر څو لا هم انحطاف پذیری د دواړو جانبونه ډیره شي.
ډیر ښه احمد صاحب، د دغو دزبندې د اعلانونو نه چې د دواړو خواو نه شوې دي، د ډیرو کسانو هر کله کړي، ډیرو ملکونو امریکا هر کله وکړ، نیټو هر کله وکړ، اروپایي اتحاد هر کله وکړ، خبره ده چې دغه دریش په ورځي کې دزبندي وشي او چې کیدونکې ده، دا به د سولې پروسې ته څومره مهمه وي؟ د سولې په پروسې باندې به یې اغیز څه وي؟
یقینا څنګه چې محمد کې اشاره وکړه، د اعتماد فضا متاسفانه ډېره کړتي چې نسل و د دواړو خواوو ترمنځ هغه اعتبار او اعتماد چې د توافق پاڼې تر لاسلیک کېدو او حتی تر یو وخته دغه نه وروسته پر ځای پاتې و. ورو ورو خصوصا د طالبانو لخوا د حملو زیات کېدل، تاسو وګورئ رپورټونو کې دا ښکاره چې پانا په یو ونه کې تر څلور سو او دوه ویشتو شاوخوا د جون په میاشت کې حملات تر سره شوي، همدغه کې کدا مونږ زر له نورو ونه یو سره، نو دا ډیر یو غټ تاسونه ده. همدغه رنګ د افغان حکومت لخوا هم د طالبانو په وړاندې جنجال دا ټول هغه څه دي چې اول خو د نړیوالو نورمونو کاملا خلاف دي چې په هغه وخت کې دوه متخاصمې ډلې چې دیالوګ لري په خپلو منځو کې د جنگ موضوع کاملا متفقه وي، یعنی ولاړه وي، او د جنگ موضوع یا د توپک د شپېلې په ژبه څوک بیا خبرې نه کوي، هغه وخت کې د دیالوګ موضوع بیا مطرح وي. اما په افغانستان کې متاسفانه برعکس، له یوې لوري خبرې اترې روانې وي، له بل لوري یو خپل باندې حملات چې دغه خپله د بې اعتمادۍ فضا یې ډېره زیاته کړې وه. خوشبختانه چې دغه موضوع د سولې پر روان پروسې او پر روانو خبرو اترو تاثیرات درلودلی دي. له بل پلوه د امریکې د ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد دغه وروستی سفر زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دی طالبان هم دې ته هڅولي وي، او همدارنګه افغان حکومت سره اگر که مستقیمې خبرې لا په دې موضوع سرګندې نه دي، اما زما په اند د پارې تر شا ځینې موضوعات فکر شوي چې هغه اقل دغه کړکېچ هم شي، او دا یې تر ټولو یو ښه هم په عنعنوي لحاظ هم په دیني او مذهبي لحاظ دا یې تر ټولو یو ښه وخت دی چې اختر دی، او په دې اختر کې دغه درې ورځې اور باندې اعلان شي. زه فکر کوم چې دا تاثیرات ډېر زیات دي، ځکه په یو حالت کې هم طالبانو شاید په نحوې پښیمانه شوي وي چې دغومره کړکېچ کړی و، او ورو ورو چانس له لاسه ورکړي، او هم افغان لوری په دې فکر کې به و چې چانس له لاسه ورکړي د سولې، ځکه تخاصم ډېر لوړ سطحې ته ورسېده. نو دا چې اوس بیرته دا یو چانس دی د دواړو لورو لپاره دغه درې ورځې اور بند په کار ده دي چې د دغه نه هغه عظمي ګټه پورته کړي، او پرې نږدي چې بیرته دغه سې یو کړکېچ لور ته دغه موضوعات لا چې بلکې نور قدمونه هم واخیستل شي تر څو هغه واقعي
سولې ته افغانان ورسېږي. احمد سیبیو موضوع چې ته پرې روسي کې د طالبان او د حکومت ترمنځ مذاکرات هم ځندول دي، هغه د بندیانو مساله ده. طالبان خو غوښتل چې د دوی 15,000 قیدیان چې د حکومت په بند کې یا په قید کې دي، هغه یې حاضر آزاد کړی شي. حکومت هم څه د پاسه 4,000 هغه طالبان آزاد کړل، خو 15,000 پوره نشول، یعنی قریب شاوخوا 600 طالبان داسې نور په بند کې پاتې شول چې حکومت ویل دغه کسان نه آزادی. مختلف دلیلونه په مختلفو وختونو کې د دغه شپکسو تنو په اړه وویل شول، او طالبانو بیا ټینګار کوي چې نه، دغه شپکسو تنه دی هم خوشی شي د دوی د لیست مطابق. اوس حکومت بیا ولسمشر غنی اعلان وکړ چې د 15,000 طالبانو د خوشی کېدو پروسه به تکمیلیږي یا بشپړ کیږي، او ډیر زر به مذاکرات پیلیږي. نو داسې معلومیږي چې دا د بندیانو پر د خلاصون پر سر موضوع لږ څه حل شوې ده. آیا تاسو ته معلومات شته چې دغه موضوع څنګه حل شوې ده؟ آیا هماغه شپږسوه طالبان خوشي کیږي کوم چې طالبانو اول په لیست کې غوښتي وو، او که دا د چې کوم نوی جوړجاړی منځ شوې ده طالبانو او د حکومت ترمنځ؟
د کوم وخت نه چې حکومت او طالبانو دواړه خپل په یو موضوع کې کړی، هغه هم په خپل موقف ولاړ، او همدارنګه حکومت جانب هم په خپل موقف ولاړ. اما د خلکو لپاره سوله عمده موضوع وه، او دا چې دغه یو وړوکی خند دغه مره یو ستر موضوع لپاره پر لارې کې خند کیږي ولته هم نشي زغملای. نو ولسی فشارونه مول مختلف ناس ولاړ تر اوسه د ولت لخوا غوښتنې سوي د دواړو لورو نه چې دغه ټول یو نوع د فشار همدغه دی. بل دا چې خپله ولس په نحو نړیوالو ته هم دغه پلا اچولې چې نړیوال دي په نحو باید داخل شي او فشارونه دې وارد شي. خپله د افغانستان د سولې انسټیټیوټ درې ورځې وړاندې مخکې دی چې دغه بندیانو د شپږو بندیانو د خوشې کېدو موضوع په خپل حالت کې یو زمونږ د غوښتنو نه همدغه و چې کېدای شي هغه کسان چې ډېر په دغه لیست کې تر هغه کچه چې حکومت یې ځوابګویه نه دی د خلاصون نو هغه موضوعات دې باید له ولس سره شریک کړي او حداقل هغه نور کسان چې په ټیټه سطحه کې دي هغه دې باید خوشي کړي چې حداقل د انحطاف یو 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 فضا رامنځته شي تر څو طالبان هم حداقل د لږې برخې هغه بدیل لیست ورکړي. زه فکر کوم چې دغلته په کار دي د امریکې متحده ایالاتو ته او په کار ول چې ځکه دغه توافق پاڼه د امریکې متحده ایالاتو د استازي او د طالبانو ترمنځ ترسره شوې ده. افغان حکومت متاسفانه خپل کورنۍ دنده په خپل وخت نه دی ترسره کړې. هغه په دې معنا چې هغه وخت کې چې دوه ځلې په رسمي شکل تخنیکی ټیم د طالبانو او د افغان حکومت سره کېناستل او د بندیانو د لیست او په دې مسایلو په نمونو باندې کار کاوه، نو افغان حکومت سره که دغه ویره وه نو هغه وخت کې کولی شول چې دغه خپل مشکلات له دوی سره شریک کړي چې په دغه لیست کې دغه عمره خلک موږ نشو خوشی کولی. اما متاسفانه هغه وخت کې هیچا هیڅ څه ونه ویل. زه فکر کوم له یو پلوه افغان حکومت په دې اخره کې ځان په دې ټیم کړ چې لږ تر لږه وښيي چې هر څه د امریکې په لاس کې هم نه دي، افغان حکومت هم یو څوک دی او یو څه کولی شي. نو دې لپاره په دې شپږ سوه زندانیانو ټینګار کاوه. اما ولس په دې باور و چې نه، که چېرته حکومت لپاره دا بندیانو خوشي کېدل او نه خوشي کېدل دومره مهمه ول، نو بیا د انا ساقانی خوشي کېدل خو د حکومت لپاره څه کرخه وه. وقتی حکومت چې د په دې پلمه چې هره د سولې لپاره د کار وشي موږ د خپلو څو کرخو نه تېرېږو، نو بیا په کار نه وو چې دویم ځل لپاره بېرته عین معادله د تکرار کړي او شپږ سوه زندانیانو د خوشي کېدو لپاره د ځان دومره ټینګ کړي. زه فکر کوم چې خوشي کېدل یې لازمي دي او بالاخره به دا شپږ سوه ټول خوشي شي. خو مهمه دا ده چې د طالبانو په اړخ هم دغه تضمین تر اوسه له هغه اړخ نه وجود نه لري چې آیا دغه شپږ سوه زندانیان هم خوشي شي چې تر اوسه یې پنځوس تنه په یو جوپا کې او دوه اویا تنه یې په بل کې او په څه نورو باندې کار روان دي چې هغوی به هم ډېر زر خوشي شي زموږ د معلوماتو پر اساس. نو دغه معلومات بیا سو دغه تضمین څوک نشي کولی چې آیا د دې شپږ سوه کسانو د خوشي کېدلو سره سره به طالبان خپل موقف ته تغییر ورکړي که نوې فرمایشونه به وړاندې کړي. د دغه لپاره اوس حداقل د امریکې متحده ایالاتو ته پکار دی چې د دې موضوع څخه جدي څارنه وکړي چې هر لوری د موضوعاتو نه ځان لرې کړي او سرپیچي کوي باید په نحوې د فشار راوړل شي او د مذاکرې میز ته دې راوکاږي.
ولسمشر غنی په خپلو وروستیو خبرو کې دا ویلي دي چې هیله لرو یوه اونۍ کې به بین الافغاني مذاکرات هم پیل شي. یوه خبره خدا ده چې بین الافغانی مذاکرات به ریښتیا هم په یوه هفته کې پیلېدی شي که نه، او که پیل بشي په کوم ځای کې به وي؟ په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
زما پام دا خپله د ولسمشر غني د تصمیم نیونې یوه نښه نه ده. دا د بیرته رفت خوري د ښاغلي خلیلزاد دغه روسي سفر ته چې هلته پاکستان نه ملاقات مثلا په دې سفر کې شامل دی، اسلام آباد نه، د قطر نه، ناروی و بلغاریا. د ناروی و بلغاری موضوعات دوه هغه موضوعات دي چې حتی د دغه ناستې لپاره د ځای ټاکلو په اړه به وي. په ډېر احتمال چې دغه ناسته به په یو بې طرفه خصوصا اروپایی هیواد کې ترسره شي، ځکه چې قطر هیواد هم ډېر ټینګار دی کوي چې په قطر کې دې وشي. اما قطر هیواد اوس په نحوې یو طرف د تضیه کېدلی شي، ځکه هغو طالبانو ته د لومړي وخت نه پناه ورکړې ده. نو بیا هم دې د طرف په شکل معلوماتي مختلفات چنونه دي. د وزارت خارجه د معلوماتو پر اساس چې دولسو هیوادونو څو صدغه موضوع یا دغه افر وړاندې کړی دی چې دوی غواړي چې پاره کې پاکستان هم شامل دي. اما غوښتنه دا ده چې دا دې په دې یو به طرفه هیواد کې ترسره شي چې هیڅ نوع تاثیرات دې د هیوادونو د دغه پریکړې باندې نه وي، ځکه که دا پریکړه د دې هیوادونو تر تاثیر لاندې وشي طبعا بیا به د هغو هیوادونو منافع په پام کې نیول کېږي او آینده یې بیا هم یو نامعلومه خواته روانېږي. او دا چې په یوې اونۍ کې دا ترسره کېدای شي که نه شي، تاسو وګورئ دلته ډېر غټ غټ نهادونه متاسفانه چې کار کوي په دې برخه کې، خو لاسته راوړنه یې تر اوسه صفر ده. د سولې شورا نه نیولې چې شاوخوا لس کاله یې کار وکړ، د سولې په برخه کې متاسفانه هېڅ یې ترلاسه نه کړ او مصارف یې په میلیون هاو ډالر ول. د سولې وزارت چې شاوخوا یو کال کار کوي په دې برخه کې لاسته راوړنه یې صفر، اما مصارف یې په میلیون هاو. اوس د مصالحې عالي شورا ده چې د دغو ټولو نه په ګډه غوښتنه دا ده چې دا خو ډېره قوي موضوع نه ده، وخت چې موضوع نوی وي د هغه لپاره کېدای شي چې وخت ډېر په کار وي. اما د میاشتو را په دې خوا دغه ادارې د دې ادعا لري چې مونږ کاملا چمتو یو افغاني خبرو اترو ته، وخت چې دوی چمتو وي زه فکر نه کوم طبعا د طالبانو اړخ هم چمتو وي دغه خبرو اترو ته، خو دا چې چا دغه ته راکاږلي دي او آماده کړي دي دې موضوع ته چې یو اونۍ کې دې ترسره شي، فقط د ښاغلي خلیلزاد وروستی سفر دی او که چېرته دا موضوع وشي نو د دې سفر به تر ټولو غټه لاسته راوړنه همدغه وي چې بالاخره د یو ډېرې کړکېچنې مرحلې نه موږ تېرېږو او بیا هم د امیدونو خواته یو بل قدم اخلو.
په دغو ملکو کې چې ښایي د بین الافغاني مذاکراتو کوربه اوسي، د ناروې نوم هم په دې وروستیو کې یاد شوی دی. زلمی خلیلزاد ناروې ته هم تللی و. که چېرته په ناروې کې دا مذاکرات وشي او ناروې د دغه مذاکراتو کوربه وي، پوښتنه دا پیدا کېږي چې ولې ناروې یو لرې پروت اروپایي هیواد دی، د افغانستان سره څه ډول اړیکې لري او څه علایق افغانستان کې لري، څه ګټې لري؟
په مجموع کې خپله ناروې سره لدی چې هغه موضوع هم ده، د ناتو د غړو هیوادونو څخه هم ده، ناروې په افغانستان کې ډېر لږ شمېر افغانان هم درلودل، اما بیا هم د ناروې بي طرفي تر اوسه کاملا پاتې ده. هغه سې چې مثلا ځینې هیوادونه په ځینو ځایونو کې ګیلې او شکوې ترې نهشته، چې مثلا کله چې دوی د ناتو الاینس تر هغه چتر لاندې دلته راغلي ول او د تروریزم پر وړاندې جنګېدل، په بعضې ځایونو کې مثلا ګیلې شکوې شته دي. خو د ناروې په اړه یوه موضوع دا ده چې تر اوسه د دغه مسایلو نه لرې ده. بل دا چې له ناروې سره موږ هېڅ داسې یو څه نه لرو چې هغه دې منفي تاثیر وکړي د افغانستان د سولې په موضوعاتو برخې مثبت تاثیر کولی شي. د بېلګې په توګه ځینې داسې هیوادونه هم شته چې موږ ورسره مستقیم مشکل نه لرو، اما هغه هیوادونه یا زموږ د یو بل همسایه هیواد سره یا ښې اړیکې لري یا بدې اړیکې لري، چې دغه دواړه ډېر په دغه موضوع متاثره کولی شي. د بېلګې په توګه چین هم د دې دلچسپي لري چې دغه خبرې اترې دې په چین کې ترسره شي، اما د چین مشکل له هند سره او په عین وخت کې د هند مشکل ده له پاکستان سره، او د چین خه اقتصادي روابط له خپل پاکستان سره او تر څنګ د چین مشکلات له امریکا سره، دغه څه شیان دي چې کله کله ځینې هیوادونه له موږ سره مستقیم مشکل نه لري، اما په کار نه دي چې هغه څه هیوادونه کې دغه موضوع ترسره شي. ځینې هیوادونه لکه اندونیزیا او مالیزیا چې په افغانستان کې اصلا د دغه مسایلو نه لري پاتې دي، بلکې د اقتصادي پروژو په برخه کې ډېر کارونه کړي دي. زه فکر کوم دا به هم تر ټولو ښه آپشن وي، او کېدای شي که چېرته دا څو آپشنونه د طالبانو په وړاندې کېښودل شي، زه فکر کوم د ناروې پر ځای کېدای شي یو اسلامي ملک انتخاب کړي. خو دا تر اوسه نهایي شوې نه ده چې حتما به دغه ناسته په ناروې کې ترسره کېږي، لکه د دې وړاندې د آلمان موضوع تر ډېره زیاته بریده پورې داسې څرګندېده چې دا به په جرمني کې ترسره شي. خو د ځینو مشکلاتو چې تر اوسه معلوم شوي نه دي چې ولې هغه موضوع بېرته له ژبو ولوېده.
احمدزی صاحب، که چېرته د بین الافغاني مذاکرات شروع کېږي، نو دغه مذاکرات په اړه که زمونږ اوریدونکو ته یو څه وضاحت ورکړ شي، دا خو به یو پړاو کې نه وي، یو مجلس به نه وي، دا به څو مجلس وي، دا به یو لړۍ وي. ها، او په اول مجلس کې به ساسو په نظر توقع څه وي چې څومره پرمختګ به وشي او څومره خبرې به وشي؟
یقینا راشي لک بیرته دغه خبرو اترو مخینه تلاشو چې کله د امریکای متحده ایالاتو چې د نړۍ یو زبرځواک دی، یو قوي هیواد دی، قوي اقتصاد لري، او تقریبا د افغانستان دغه دوړې خېلې دلې ته نه متاثر وي، او خبرې هم تر ډېره بریده نشوي تیرېدای. بیا هم د امریکای او طالبانو ترمنځ تنها یو توافق نږدې د کال نه زیات شو، نږدې دوه کالو ته خبره ورسېده، لس پړاوه خبرې اترې او ډېری نور یې په غیر رسمي شکل وشي. بالاخره هغه نتیجې ته موږ ورسېدو چې یو توافق پاڼه امضا کړي. نو دا چې اصلي د ستونزې دوه اړخونه چې افغان حکومت او طالبان دي، نو فکر نه کوم چې دا به دومره په اسانه نتیجه ورکړي، بلکې ځینې هغه ستونزې او هغه چیلنجونه چې تر اوسه په اړه موږ فکر هم نه دی کړی، هغه وخت کې به راوټو کېږي، پیدا به شي، او کوششونه به د دې شي چې دغه موضوع له مشکلاتو او خنډونو سره مخ کړي. د بېلګې په توګه د همسایه هېوادونو مشکلات به په هغه وخت کې لا ډېر زیات شي، ځکه چې تر اوسه موضوعات په اجمالي شکل دي. وخت چې دا موضوعات تفصیلي مرحلې ته ځي چې څوک به څه کوي، د قدرت د ویش موضوع ده، څوک به په کوم ولایتونو کې واک لري، افغانستان بهرنۍ پالیسی به سره کمی، د همسایګانو په اړه موضوعات، د افغانستان د اوبو مهار کولو موضوع، ډېر نور داسې شیان دي چې په مستقیم ډول که په دې ناسته کې یادېږي نه، خو په غیر مستقیم شکل به ورته اشاره کېږي. هغه وخت دی چې بیا د سیمې هېوادونه به خپل هغه نیابتي جنګونو ته په نحوې زور ورکړي، او هغه مهرې چې دوی په نحوې لري د افغانستان دننه او د افغانستان د باندې، دا به ټول په کار واچوي. تر اوسه دوی هم چپ خوله ناست دي، کېدای شي موضوعات د دو په نفع تمام شي، اما کله چې د دو د نفع خلاف تمامېږي، تا به هغه وخت کې به د ډېرو غټو چیلنجونو سره دا موضوع مخ کېږي. او دا چې په څو مرحلو کې طبعا تر ټولو لومړۍ مرحله به د قدرت د ویش په اړه وي، دا چې څومره څه هم طالبانو ته ورکول کېږي، او آیا افغان حکومت اوسنی شته نظام دا به هم پکې داخل وي که نه وي، دا تر ټولو غټ موضوعات.
د لوی اختر په مناسبت د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده یو اوږد پیغام هم خپور کړ. تاسو دا پیغام ولوست، څه تغیرات مو ولیدل؟ نظر به نورو پیغامونو ته چې په نورو اخترونو کې د طالب مشرانو خبره کړی دي، دا پیغام څه ځانګړي ټکي درلودل؟ دی پیغام
کې یو خپل دغه پیغام نشیدل او د ځینو مواردو تطبیق چې باید وشي په دغه درې ورځو کې د اختر په ویاړ، دغه ټول یو نحوه د فرصتونو دی د افغان حکومت لپاره، د نړیوالو لپاره، او خپله د طالبانو لپاره چې ځان بېرته په نحوې مثبت مطرح کوي په ټولنه کې. اما تر څنګ یې ځینې داسې موارد هم ول که چېرته د بېلګې په توګه مثلا ویل شوي چې تاسې په دغه درې ورځو کې لویو ښارونو ته مه ځئ، حال دا چې په تېرو دوو ځلو کې چې اوربند ترسره شو، طالبان لویو ښارونو ته راغلل، حتی د دیوالیانو تر کچې پورې له دغو سره یې سلفي عکسونه واخیستل، تر یوې اندازې پورې افغان ځواکونه هم لاړل هغه خپلو کلیو باندو ته چې په کارونو تلي. اما دا ځلي دغه موضوعات منې څه دي، دا یو فرق دی تېر ځل په پرتله چې دوی ډېر لوی ښارونو ته نه راځي. بله موضوع دا چې ترېنه غوښتنه شوې د بېلګې په توګه چې دوی دې په دغه درې ورځو کې دستبندي مراعات کړي او هېڅ نوی عملیات یې نه کوي، خو که چېرته د مقابل لوري نه عملیات کېږي، نو په همدې الفاظو یې لیکلي چې راخماتونکی ځواب دې بیا دښمن ته ورکړل شي.
ډېره زیاته مننه یاسر احمدزی صاحب، د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر، چې د وی ای ډی ریډیو د هلو وی ای دروان چارو په خبرونه کې زموږ مل مشوي، او خپل نظریات مو د افغانستان د روانو حالاتو په اړه له موږ سره شریک کړل.
د همکارغلې دا وی ای ډی ریډیو ده. په افغانستان کې جګړه دوام لري او د سولې په اړه هلې ځلې هم زیاتې شوې دي، خو لبلې خوا په افغانستان کې چې د نیټو ځواکونه ډېر دي، امریکایي ځواکونه اوغو په تعداد کې هم کمی راغلی دی، عسکر خپل راباسي امریکا او نور نیټو هیوادونه، خو په عین حال کې که چیرته دا جګړه دوام پیدا کړي او افغان ځواکونه تر فشار لاندې راشي، نو نیټو ځواکونه به بیا هم افغان ځواکونو سره خپل مرستو او د غو ملاتړ ته دوام ورکړي او کنه؟ په دې اړه د وی ای د افغان سرویس خبريال ارچوال په افغانستان کې د تشدد زیاتېدو په باب د امریکا د نوښتونو د انسټیټیوټ لیو کارپو مایکل روبین سره مرکه کړې ده چې تاسو په امر ترا ګرځو.
ناتو یوونی او یا څوړان دی په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له امله طالبانو ته خبرداري ورکړو، خو تاوتریخوالي لا هم زیات شوې ده. که تاوتریخوالي هم دغه ډول دوام پیدا کړي د ناتو خبرګون به څه وي؟
Well, you have the official reaction. دوه حالات موجود یو رسمي او بل ناممکن غیر رسمي خبرګون دی. پر رسمي توګه ناتو له قاطع ماموریت څخه ملاتړ کوي او دغه سازمان له افغانستان څخه ملاتړ تجمن دی. همدارنګ د ناتو د رضداد چې ټول په یو ځای په افغانستان کې وي او یا به ټول یو ځای له افغانستان څخه وځي. زمان دښنه دا ده چې کله امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان څخه راوتلو ته دوام ورکړي، ناتو به له دغه کار څخه په افغانستان کې د خپل قواو دراوستلو لپاره د یو پوښښ په توګه استفاده وکړي. د دې لامل دا دی چې ډېر کم ځل داسې شوي دي چې ناتو د امریکا له برخې اخیستنې پرته په دغه کچه د مشرۍ رول ته په یوازې ځان اوګه ورکړي ده.
که د سولې خبرو ته راشو، ناتو په ښکاره وایي چې دوی د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې له موافقې ملاتړ کوي، خو لکه څرنګه چې په اړه مخکې خبرې وشوې، د سولې د موافقې شرایط لا هم نه دي پوره شوي او پروسه ډېره ټکنۍ ده. فکر کوي چې ناتو به په اوږد مهال کې د سولې له پروسې ملاتړ ته دوام ورکړي او که خپل دریش ته به تغییر ورکړي.
زه په دې اړه په ناتو باور نه کوم. لومړی دا چې امریکا د سولې لوزنامه د طالبانو سره لاسلیک کړي، نه د افغانستان د حکومت سره، چې دا کار له افغانستان څخه د امریکایي قواو راوتلو ته پوښښ ورکوي. دا کار په واشنگتن کې یو سیاسي پریکړه ده، نه په افغانستان کې د سولې یو حقیقي هڅه. زما شک دا دی چې ناتو به د خپلو اروپایي ملګرو سره په دې کار سره بین الافغاني مذاکراتو ته د موقع په توګه چلند وکړي او اروپایي ملګري به د بین الافغاني مذاکراتو درامنځته کولو لپاره ټول هغه څه چې دوی یې کولای شي ترسره کړي. که د سولې بین الافغاني مذاکرات د افغانستان دننه کیږي، دوی د مذاکراتو د پلاو امنیت تامینولی شي، خو هغه ستره پوښتنه چې دلته موجوده ده هغه دا ده چې آیا طالبان سولې ته ژمن دي؟ په یاد ولرئ په 1996 کال کې کابل ته د طالبانو د ورداخلېدلو په پس منظر کې د ملګرو ملتونو تر سرپرستۍ لاندې بین الافغاني خبرې اترې روانې وې. طالبانو په دغه خبرو کې برخه درلوده، خو طالبانو وغوښتل چې له نظامي لارې خپله موخه ترلاسه کړي. که طالبان دا کار بیا وکړي، معلومه نه ده چې ناتو د دې وړتیا لري چې طالبان اړ کړي چې په نظامي توګه د خپلې موخې د ترلاسه کولو څخه په شا شي.
که امریکا له افغانستان څخه خپل قوا وباسي، په دغه حالت کې په افغانستان کې د ناتو نظامی حضور او له افغانستان څخه دغه سازمان د مالی ملاتړ ډول به څنګه وي؟
ناتو به مالی ژمنې وکړي، خو پوښتنه دا ده چې دغه ژمنې به عملي شي او کنه. په ځانګړې توګه د کرونا د وبا پر مهال دا به شرم وي، ځکه چې د کرونا له امله د افغانستان سره د ملګرتیا لپاره ډېر ښه فرصتونه موجود دي. تر څو پورې چې د نظامی کومک خبره ده، د ناتو قواوې د افغانستان د امنیتي قواوو سره د روزنې او په نورو برخو کې کومک کولای شي. خو ناتو ځنې استثنایي اصول لري، د بیلګې په ډول په جرمني الوتکو کې د افغان امنیتي قواوو او یا نورو قواوو له یو ځای څخه بل ځای ته انتقال، او همدارنګه د افغان امنیتي قواوو له هغه ځای چیرته چې دوی پکې مستقر دي او هغه ځای ته چې جګړه پکې ده د لیکدولو په اړه زړه نازړه توب دی. د افغان امنیتي ځواکونو څخه کوم ملاتړ وشي، دوی د طالبانو سره جګړه کولای شي. په تیر وخت کې له دوی سره دغه ملاتړ شوی، خو معلومه نه ده چې ناتو به له افغان قواو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړی شي او کنه.
بیا هم خرغلی زمغغل واشنگتن ڈی سی ناوری او وسم خبرونې ته دوام ورکو. د خبرونې په دې برخه کې زمونږ سره یو بل قدرمن میلمه دی چې هغه خاغلی سمی یوسف زای سیب دی چې په لندن کې میشت خبريال دی او مکتب د خپل د نظر نه او خپل د معلوماتو لمخي زمونږ سره د افغانستان د سولې په اړه خبري وکړي. خاغلی یوسف زای سیب سړی مشه په خیر راغلی.
مننه په واتساپ.
سلامات اوسه یوسف زیسی. د طالبانو او د حکومت لخوا د اختر په دریو شپو ورځو کې دزبندی یا اوربند اعلان شو. اوس ستاسو له نظره دغه دزبندی یا اوربند به څومره وکړی شي چې د افغانستان د سولې د پروسې د پاره ګټور تمام شي او د بین الافغاني مذاکراتو نه مخکې یو اعتماد فضا رامنځته کړي د دواړو خواوو ترمنځ؟
کو کور دا لومړی داسې اوربند نه ده چې کله دوه کال وړاندې طالبانو یو ناڅاپي ډول باندې اوربند وکړو. هغه وخت کې ډېر زیات امیدونه پیدا شو چې طالبانو په زندگی کې لومړی ځل چې کومه د دوی هغه مقاومت ته یا د افغانستان دننه چې دوی را څرګند شوي وو لومړی ځل باندې اوربند وکړلو. دوه کال وړاندې او طالبان ښارونو ته لاړو، د ښار خلک سیمو ته ولاړو چې طالبان پکې واکمن دي. هغه وخت کې یو داسې فضا جوړ شوه خلکو فکر کولو چې طالبان به دا اوربند ته پسې دوام ورکړي، ځکه چې دواړو طرفونه ډېر ښه راغلاس شو. خو متاسفانه هغه اوربند بیا اوږد نه شو. اوس فکر کوم چې دنه وړاندې هم ورته اوربندونه شوي دي، په تېر اختر کې هم وشولو. او دا اوربند داسې مثال لري لکه څوک چې یو جګړې دوام یا د یو بل د قتل کولو سلسلې ته د څو ورځو لپاره تمه ورکی، او هغه دمه هم داسې ورکی چې دغه نو وروسته بیا نور هم جګړه شدت وکړي. البته افغانان د پخوا په نسبت د دغه ډول اوربندونو نه اوس ډیر امیدونه نه لري، ځکه چې پخوا هم ورته اوربند شوی ده او دغه نو وروسته بیا جګړه نور هم شدت کړی ده، اختیار کړی ده. خو بهرحال بیا هم د افغانانو لپاره غنیمت ده چې د جګړو په دغه دوره کې د یو څو ورځو لپاره د افغانانو قتل عام بند شي او یو بل سره جګړې ودرېږي.
یوسف زی سیب، تاسو د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ هغه مخکینی اوربند چې شوی و هغه ته مو اشاره وکړله، او هغه اوربند کې موږ ولیدل چې طالبان راغلل د حکومت تر واک لاندې سیمو کې د وسلو سره او د افغان ځواکونو سره یې اتا تصویرونه وویستل، څنګه څنګه ودرېدل، ډېر په خوشحالۍ سره او بېرته بیا ولاړل خپلو سیمو ته. خلکو ته ډېر امید پیدا شو چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د عسکرو ترمنځ یا د جنګیالیو ترمنځ یعنی دومره بیرته صمیمیت ولید او سره نږدې شول. اوس پوښتنه دا ده چې د دواړو خواوو ترمنځ د جنګیالیو ترمنځ چې کله داسې یو شی مخکې کیږي چې دوی سره څنګ په څنګ دریږي او عکسونه سره وباسي، تصویرونه وباسي او په خوشحالۍ سره یو بل ته غیږ ورکوي، دوی بیا څنګه کېدای شي چې په بل ورځ یو بل ته په مورچو کې کینی او یو بل باندې ډزې وکړي او یو بل ووژني؟ نو پوښتنه دا ده چې دغه د جنگ سایکولوژي یا روحیه دوی ته څنګه ورکړل کیږي او څنګه بیرته دوی دې ته مجبور کیږي چې یو بل په ډز ووژني؟
متاسفانه د افغانستان کې د جنگ سایکولوژي شاته یا د روحیاتو شاته یو د خلکو تر د جنگیالیو سره کوم استدلال موجود نه وي. د جنگیالی د سویل لکه د یو چا د پاره چې په جګړه په کرایه اخیستل شوی وي، کېدای شي ډېر داسې وي چې هغوی په دې نه پوهېږي دا جګړه هدف مسه ده. په یو داسې هېواد کې چې ټول خلک مسلمانان دي، هغلته د خلکو مسلمانولو جګړه طالبانو روانه کړې ده، بل طرف ته افغان حکومت ځواکونه هغوی بیا خپله یو رویه لري چې دا جګړه موږ د پاکستان خلاف یا د طالبانو د ملاتړو پر خلاف پر مخ بیا یو حال دا چې د جګړې مقابل طرف هم افغانان دي. نو زه فکر کوم چې څنګه په افغانستان کې د خلکو علم او دانش او ډېر کم ده، بل طرف ته ډېر غربت ده، خلک له مجبوریت نه جګړو ته دي او وي بیا مجبور دي چې خپل فامیل یا د خپل کورنۍ د ساتلو لپاره دغه جګړو ته لاس ور او یا دغه جګړو باندې اخته شي. متاسفانه د دې غوړو جګړو مخ ته یعنی نه دا هیواد چې الله خوا دا څه قبضه شوی ده چې موږ وایو چې دا د روسانو د دور غوند جهاد ده. ابل طرف افغان حکومت هم چې طالب سره جګړه کوي دا داسې نه ده چې طالبانو تر شا دي یا طالبانو په لیکو کې د بهراني اتباع وي. صحیح ده جګړې شاته یو 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 د دوی یو منطق پروت ده چې موږ اسلامي نظام غواړو، خو فکر کوم چې دا متاسفانه د افغانستان کې دا د جګړو فکر چې کوم دا دومره وسیع شوی ده چې خلک دې باندې فکر نه کوي چې دا زه په حق جګړه یم که په ناحق جګړه یم. او د دې وجه نه موږ په هم کتلی دي چې مجاهدینو او کمونستانو یو بل سره ډېر جګړې وکړې، یو بل سره زرګونو کسانو وجل. خو اوس بیا د ولسمشر کرزي په وخت کې وکتلو چې د وخت پخواني وزیران وطن جار شو یا در حق علومي شو جنرالان، دا خو د هغه مجاهدینو سره یو بل خلاف جنګېدلي په پارلمان کې ناست، یو بل سره مجلسونه کول. نو دغه جګړې یعنی یو تاریخ داسې لرو چې یو بل طرف سره په جګړو بوخت، یو طرف وژني، بل طرف ته دا تاریخ هم لرو چې همدغه کسان چې یو بل سره د قتل او د عقیدې جګړه کوي بله ورځ د یو بل سره په یو میز ناست وي. او دا شونې ده چې دا چې دغه ډول پدیدې بیا هم تکرار شي چې دغه کسان یو بل سره کینی او جګړو نه لاس واخلي او سولې طرف ته ولاړ شي. متاسفانه دلته دواړه طرفونو بالخصوص طالبانو طرف هغوی دا د مذهب نوم دومره زیات استعمال کړی ده چې اوس دوی هم که انعطاف ښیي نو بیا هغه جنګیالي چې دوی دپاره قربانیانې ورکړي دي او مشکلات یې زغملي دي، هغوی بیا دا سوال کوي چې دا څنګه اسلام ده چې تر پرونه پورې مونږ یو اسلامي جګړه کوله، نن بیا د هغې نه تو مونږ راګرځی. خو بهرحال یعنی د جګړې تر شا په افغانستان کې داسې منطقي استدلال نه وینم. البته خلکو خپل یو یو نظریه خلکو ته ورکړې ده او هغه د ډېرو بېلابېلو عواملو له وجې نه جګړې ته تیار دي، سره د دې چې افغان ځواکونه په ډېر زیات شمېر کې هره ورځ وژل کېږي. خو اوس هم که د کابل کې ته د پولیسي اکاډمي ته ولاړ شي یا د افغان پوځ ځواکونو مرکز ته ولاړ شي، هلته په دیوالونو غټ غټ لیکلي وي چې نور مونږ ځوانان نه قبلوو او خلک را روان دي. یعنی دا مطلب دا ده چې د جګړو نه خلک ستړي نه دي، که هغه طالب طرف ته هم نوي جنګیالي راځي او د افغان ملي اردو طرف ته هم اوس خلک راځي تر څو خپل ځانونه د ملي پولیسو یا د ملي اردو په لیکو کې ثبت کړي.
یوسف زی صاحب، تاسو د اختر د شپو ورځو په ویاړ د شپو ورځ نه مخکې د پرون د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده پیغام ښایي لوستی وي، ستاسو له نظره په دغه پیغام کې هغه مهم اړخ څه و؟
مهم اړخ دا و چې دوی وایي چې مونږ خبرو ته جدي یو او مونږ د واک انحصار نه غواړو. خو بل طرف ته دوی بیا هماغه د دغه ټولو شرایطو باندې چې مشکل جوړوي دوی د یو سوچا اسلامي حکومت خبره کوي، حال دا چې دا وخت مونږ په ټوله نړۍ کې د کوم اسلامي حکومت نمونه نه لرو. خو د یو نیمه اسلامي حکومت نسبتا اسلامي حکومت نمونه ډېرې زیاتې لرو. کله چې دوی د سوچا اسلامي حکومت خبره کوي نو زموږ ذهنونو ته هماغه د دوی حکومت راځي کوم چې دوی په افغانستان کې پخوا قربانې حکومت کړی. ظاهره خبره ده هغه حکومت نه هغه وخت کې د خلکو سره د خلکو د پاره او نړیوال ټولنې د پاره منلو غواړو هم په راتلونکي کې ده. نو زه فکر کوم چې همدغه مهم ټکی و چې دوی وایي چې مونږ افغاني خبرو ته جدي یو او د سولې خبرو ته جدي یو او غواړو چې دا مسلې د سولې د لارې حل شي. په عین حال کې بیا د یو سوچا اسلامي حکومت خبره کوي او د سوچا اسلامي حکومت دا لفظ یعنی افغانستان خلک ټول مسلمانان دي، د اسلامي حکومت سره شاید مشکل ونه لري. خو کله چې د سوچا خبره کیږي نو بیا خلکو په ذهنونو کې مختلف تصورات راځي. یعنی په خپله د افغانستان د حکومت چې کوم چارواکي دي یا دغه اصول کمیسیون جوړ شوی دی، په هغه کې هغه کسان چې کوم دي هغوی حتی د اسلامي حکومت په اړه باندې مختلف نظریات لري. جنرال دوستم شاید مختلف نظر ولري، استاد محقق باید بل د اسلامي حکومت نظر ولري. نو زه فکر کوم چې طالبان اوسه پورې هم یو داسې مبهم حالت کې دي، تر اوسه پورې دوی واضح پالیسیانې نه لري. په شلو کلونو تیر شلو خو اوس هم چې مونږ د طالبو مشرانو نه په قطر کې یا په بل ځای کې پوښتنه کوو چې تاسو مثلا د افغانستان نیم نفوس مېرمنې دي، تاسو د هغوی د کار په اړه باندې څه وایاست، یا د هغوی حجاب یا پرده به هماغه پخوانی حجاب وي، بورقه به وي؟ دوی اوس هم واضح جواب نه لري چې یو وایي چې یعنی آینده دپاره د مونږ د افغانستان د نیم نفوس لپاره چې مېرمنې دي د پخوا په نسبت باندې دغه تغییر او تبدیل راغلی ده. اثر د دې چې ډېر خلک دا خبرې کوي چې اوس طالبانو کې تغییر او تبدیل راغلی ده، خو دا تغییر او تبدیل داسې تبدیل ده چې اوسه پورې یعنی زما په یاد دی چې طالبانو یو مشر سره مرکه وکړله چې هغه واضح وویل چې نور برقې ته ضرورت نشته ده، خو څو دقیقې وروسته هماغه مشر وی چې لطف وکړي زما د مرکې نه دغه ټکی لرې کړي چې ماته مشکل جوړوي. یعنی اوسه پورې هم هغه ډېر مهم مسایل چې نړیوال ټولنه او افغانان د طالبانو سره باندې مشکل لري، هغه اوس هم طالبانو اوسه پاره مبهم مسایل دي، واضح موقف پکې نه ده اختیار کړی. نو دې عمله د سولې خبرې چې کیږي خلکو سره ډېر زیات سوالونه او اندېښنې راوړاندې کیږي. ورته وخت کې طالبان هم اندېښنې لري چې هغوی دا فکر کوي چې ډاکټر صاحب اشرف غني خپل 15 کلن واک غواړي او د سولې لپاره مخلص نه ده او بندیان نه راپرېږدي. ورته وخت کې افغان حکومت بیا د طالبانو په فکر او سوچ او چې د سولې لپاره باندې دوی لري هغوی هم شک لري. هغوی وایي چې موږ 15 بندیان د پرېږدو هغې مقابل کې دا افغان حکومت په رسمیت پېژني او نه هم اوربند کوي او نه هم جګړه راکموي. نو په داسې یو حالت کې دواړه طرفونه سره د دې چې په الفاظو په ویناوو کې د سولې خبرې کوي، خو په عین حال کې دواړه طرفونه یو بل باندې ډېر شک او تردید لري.
تاسو د خځو د حقونو د تعلیم خبره یاد کړله. د ملا هبت الله اخوندزاده په دغه پیغام کې چې د اختر په اړه خبر کړی دی، ما یو څه چې ولیدل هغه دا و چې د خلکو باندې ټینګار کړی دی چې خپل اولادونه د سکولونو یا مکتبونو ته بولیږي او تعلیم دي پیو کې، خو دا یې رښتیا هم نه دی ویلي چې د نجونو او د هلکانو خبره دی یاد کړی. تر اوسه هم دا خبره ګونګه چې دروز آیا طالب غواړي چې انجونې یا جنکې لوړ شي سکولونو ته او تعلیم وکړي او کنه. اوس نو خبره دا را پیدا کیږي چې کچیرته د افغانستان د سولې پروسه مخ ته ولاړ شي، کچیرته طالب د هر ډول چې کده انتخاباتو یا د یو بل طریقې کچیرته طالب یو ډول واک تر لاسه کړي او خپل هغه سخت دریځ اسلامی تفسیر چې د هغه برته بیا پلې کړی، یعنی برته لکه د دوی د رژیم د وخت غوندې سخت دریځی راشي، نو تاسو په نړۍ کې آیا داسې څه ګوري چې بهرنی ملکونه یا سازمانونه یا نړیوال دی په طالب باندې برته فشار راوړي یا په یو ډول د دوی د توادار کې چې دغه سخت دریځین لاس واخلي او کنه؟ آیا موقع طالب ته داسې مساعده ده چې برته خپل هغه پخوانی سخت دریځی ته ولاړ شي؟
یقینا غومره موقع ورته مساعده نه ده، خو دومره زیات مشکلات هم د طالبانو لپاره نشته. دا نه چې نړیوال ټولنې په دې ملک کې طالب حمله دلای دا دغه نورسته چې د بلیون ډالرو په مرسته باندې په افغانستان کې حکومتونه جوړ شو، هغه هم مکمل ډول ناکام حکومتونه وو، کاغذ کرنی صاحب وو یا د ډاکټر صاحب اشرف غنی دو تر یو حد پورې په نوم د نظام باندې یو څه شته دي، خو متاسفانه په دغه نظام کې دومره ډېر مشکلات دي چې د جګړې نه علاوه د حکومت کمزورتیا، فسادونه او نور جنگ سالاري وو، د خلکو د واک نه غلطه استفاده هغه دومره زیاته شوې ده چې عام خلک فعال د حکومت ملاتړ نه کوي. زه فکر کوم چې اوس امریکا او د نور هیوادونو د افغانستان ستړي شوي دي، او فکر کوي چې دا هیواد باید داسې یو په منځ لاره کې پریښودل شي. نه دلته ډېره ښه ډیموکراسي عملي کېدای شي، نه د طالبانو غوندې یو سخت دریځه حکومت ممکن ده د افغانانو لپاره یا هم د نړیوالې ټولنې لپاره. البته د طالبانو باندې اوس فشار کم ده، امریکایان دا فکر کوي چې نور دا زموږ مسؤلیت نه ده چې افغان میرمن سره کوم لباس واغوندي، افغان حکومت افغانان سره کوم نظام ولري، ځکه چې په شلو کالو کې دوی کوشش وکړلو خو ټولې هڅې د مشکلاتو او ناکامۍ سره مخامخ شوې. زه فکر کوم چې طالبان په هم کې دا ده چې یعنی افغانان هم دې ته حاضر دي چې څنګه طالبان د اسلامي حکومت خبره کوي، که دوی یو څه نرمښت وښيي او ټول هڅې چې دوی جګړې لپاره کوي هغې تر شا دوی یو ایدیالوژیک یا داسې کسان چې هغه د واقعیان د اسلامي نظام په اړه باندې معلومات لري یا خبرې کوي هغوی کینی او داسې یو د منځ لاره وباسي، نو بیا ممکن افغانان هم ډیر د جګړو نه ستړي دي، هغوی هم د اسلامي حکومت سره مشکل نه لري. یاره کمیرمن په تلویزیون راځي سره پټ وي، داسې خارق العاده کار نه ده. په ایران کې هم دا کار کیږي، په سعودي عربستان کې هم دا کار شوی ده، او میرمنو لپاره خاص مکاتب یا د نجونو لپاره خصوصي مکاتب چې الکادو نه بیل بده بدیم د افغانستان د خلکو سره مشکل نه لري خو کنه مسائل نورو طرف ته دي چې هغه د خلکو په شخصي ازادیو باندې برید کیږي ګرپ ویک دا په دې وخت باندې جماعت لا شه په دې وخت جماعت مزه دا هغه مسائل دي چې نه افغانانو خو طالبانو سره باندې دی او د دې نه رسخه ناممکن دي ځکه چې دا یو نوی افغانستان دی یو نوی افغانستان چې انټرنیټ او کمپیوټر دا هغه افغانستان نه چې طالبانو په 1990 کې په کندراتو په شکل باندې یو استاد رباني نه نیولې وو نو فکر کوم چې طالبان ته په کار دی جګړې سره سره دوی داسې ټیم ولري چې هغه یعنی په نړۍ کې نور داسې اسلامي نوښتونه وو مثلا اخوان المسلمین وو هغوی سیاسي تګلارې هم تطبیق کړې طالبانو قوي درلې خو کله چې نظام ورته ورسېد په مصر کې په یو کال کې بیرته سقوط وکړلو نو طالبانو ته په کار دی چې د خلکو د نفس مطابق نظام وغواړي او وچ اسلام سوچا اسلام دعوا کول او بیا د هغه سوچا اسلام د لاندې خپل هر څه په خلکو عملي کول نه پخوا ممکن وو او نه به نه رسته ممکن وي البته نړیواله ټولنه دې ته حاضر ده چې طالبانو ته سره په ډیرو مسایلو باندې نرمښت وکړي یعنی په پاپ ډول باندې منځوینه کې یا د تروریست مشکل ورته ونه ګوري خو طالبان یو امتحان سره مخامخ دي ځکه چې امریکا روس هم د سوچ کوي چې طالبانو سره آیا واقعا یو سوله کېدای شي یا دوی دې وردی چې نړیواله ټولنه په یو قطار کې ودرېږي تاسو وکړو چې طالبانو د قطر قرارداد امضا کوي غوښنه ورسته دا خبرونه راوړي چې روسانو نه پیسې اخیستې دي تر څو امریکایانو باندې وژني دا غره مسایل به طالبانو حیثیت او هغه د دوی هغه نړیواله ټولنه سره د ضرورت کوم تصویر جوړیږي هغه ته ډیر ځات نقصان رسوي وي وايي کا وسپورې د قطر دفتر کوم قرارداد شوی دی هغه د قلم هغه رنگ لا نه ده وخت شوی چې دا خبرونه راځي چې روسانو نه پیسې ول امریکایانو جوړ وژنه د دې څه ضمانت شي پاینده کې نور داسې اشخاص یا القاعده وی یا بل څوک وی یا د نړۍ نور د نړۍ نور داسې وادونه وی چې هغه د امریکای سره مخالف وي ورته اقداماتونه کوي طالبان یو سرونه مني په هر حال کوم کپلاندو کې وایم نړیواله ټولنه دې تاجر ده طالبان سره په سخت شرایطو کې کار وکړي تر څو دوی یو سیاسي بهیر ته ورورو داخل کړي او زه فکر کوم چې طالبان ټول مشکل دا ده چې یو جګړې زبردست قوت ده خو سیاسي فکر یې اوس هم ډیر محدود ده همغه کلیوال او همغه لیرو برتو فکر ده چې هغه ته خودي هلمند پلر ولایتونو کې یا د وزارت شریف پلر دښتو کې خلکو سره مشکل نه لري وکړه چې سیول سوسایټي تراجی یا مدني ټولنې یا ښار دیننه تعلیمات خلک وي نو بیا طالبانو ته مشکل ده چې مال هغه څه چې دی په لیرو برتو سیمو کې طالبانو مني د طالبان له خوا خلکو مني هغه د پخارونو او د نن دور په یو ټیکنالوژي په دور کې په هر ځای کې په افغانانو حضور مني
ډیر زیات مننه خغلی سمی یوسف زی صاحب چې زمونږه بلنه مو منله خپل نظریات مو له موږ سره شریک کړل ژوند دی اوسه
مننه
تاسو زموږ غږ له واشنگټن ډي سي نه اورئ خبرونه ته دوام ورکو او دا چې په افغانستان کې خلک د طالبانو او د حکومت لخوا د اعلان شوی دزبندې په اړه څه وایي او اختر ته څنګه آمادګي روان دي په دې ټول به موږ ته زموږ خبريال حقمل روان سي په معلومات راکړي چې دا اوس د کابل نه زموږ سره د فون د طریقه په خبرونه کې دی حقمل روان سي ستړي مشي په خیر راغلي
ډېر مننه علامه صاحب کور ودان تاسو ورېدونکو ټول ته سلامونه او نیکیلې
روان صاحب دا راته وایي چې د حکومت او د طالبانو له خوا د دزبندۍ اعلان په خلکو کې څه امیدونه راپارولې دي د خلکو خبرګون څه دی مطبوعاتو کې څه راغلي
پرون ماسپخین د افغانستان په وخت وسلوالو طالبانو او غین وروس افغان حکومت د دزبندۍ د اختر د لوی اختر د درې ورځو لپاره د دزبندۍ اعلان وکړ. ولست په همدې هیله و عام ولست سره چې زما څومره خبرې شوي ځوانانو او ځوانو پیغلو سره، دوی وایي چې مونږ همدې ته په تمه وو. دوی غوښتنه درلوده چې دغه اوربند باید له مخکې نه اعلان شوی وای چې مونږ د خوشحالیان یو په دوه شوي وای. خو اوس هم دوی ویلي چې بعض وختونو تېر وخت وړوکي اختر کې چې اوربند اعلان شوی و، هغه د اختر په شپه اعلان شوی و. دوی وایي چې مونږ چار کله مارکیټونو ته د ځان د سودا لپاره ځو، یا جامې کلي نور شیان اخلو، هغه به هم داسې په ویر او ترس کې اخیستل چې خدای مکړه دلته بم یا بل څه وانه لوځي، ځکه چې په دې شپو ورځو کې ښارونو او مارکیټو کې خیاطیانو کې نورو ځایونو کې بیروبار بیخي د نور په پرتله بیخي زیات وي. نو د دوی غوښتنه دا ده چې دغه اوربند ته دوی ډېر خوشحاله دي او وایي چې مونږ به درې ورځې چې هلته به پرکونو نورو هوټلونو نورو ساتیریو ځینو ته تللو، هغه ځایونو ته به داسې په ډاډه زړه نه شو تللی. نو اوس د افغان حکومت ته وسلوالو طالبانو د اوربند اعلان کړی دی او مونږ د اوربند ته ډېر خوشحاله یو. دوی وایي چې دغه درې ورځې به مونږ ډېرې په خوشحالۍ او په ارامه فضا کې تېرې کړو، او د دوی غوښتنه دا ده چې دغه اوربند باید د درې ورځو لپاره نه وي، او دغه باید د میاشتو او د کلونو لپاره، ځکه وغږېږي چې د سولې خبرې د اوربند د په اوربند کې ډېرې ښې پر مخ تللی شي. نو دوی د وسلوالو طالبانو افغان حکومت نه غوښتنې کوي چې اوربند دې وغږېږي، د سولې خبرې دې پیل شي، چې په افغانستان کې سوله او تلپاتې ارامي راشي. بلې لمې ته
روان صاحب، یوې خوا خو جګړه ده، د بلې خوانه د کووید 19 یا د کورونا وایرس او د وبا قصه ده. تاسو په کابل کې د اختر په شپو کې بازار ته وتل یاست کنه؟ د خلکو ګڼه ګوڼه څومره ده؟
لمې صاحب، د تل په تیر افغان حکومت ته څومره سپارښتنې کړې دي یا یې کوي بار بار هر ورځ؟ دا د افغان حکومت خصوصا د عامه روغتیا وزارت له طرفه اعلانونه کېږي چې تاسو له ګڼې ګوڼې ځایونو نه صرف نظر وکړئ، غځینو ته مه ځئ. خو بیا هم دغه اختر را روان دی، په مارکیټونو په ښارونو کې بیخي بیروبار دی، هماغه په شان لکه د تیر په څېر په نورو اخترونو کې. خو یوه خبره دلته دا ده چې خلکو ډېر ماسک او لاسونو او نورو غېږې ورکونې نه ډېر صرف نظر کوي، هغه شانتي کارونه نه کوي لکه پخوا به. اوس د ماسکونو او لاس ورکونې نه غېږ ورکونې نه ډډه کوي. خو په مارکیټونو کې په بازارونو کې بیروبار زیات دی، ځکه زیات دی چې دلته اختر روان دی. نو افغان حکومت هم له عامو خلکو نه غوښتي دي چې د اختر په ورځو کې د پارکونو ته نه ځي، او پارکونو کې دغه کرونا وایرس له امله دغه اوس هم په افغانستان کې افغان حکومت ویلي دي چې کمای په کې راغلی دی. خو بیا هم دوی وایي چې احتیاط ډېر په کار دی. نو د دوی له کورونو پارکونو نور ګڼو ګڼو ځایونو نه د عامو خلکو نه غوښتنه کړې ده چې دغه ځایونو ته صرف نظر وکړي او دغه ځایونو ته نه ځي.
ډېره زیاته مننه اقمل افغان صاحب، ژوندي اوسئ.
کور ودان لمې صاحب، مننه.
د وی ای ډی ریډیو ډیرو قدر منو اوریدونکو، زموږ د هلو وی دروانو شارو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په څو شیبو کې به زمونږ بل خبري خبرونه پېښ شي چې په هغه کې به تاسو خبرونه او خبري ریپورتونه واورئ. تاسو په پاک خدای سپارم.